Adiós.
سهار وبجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د ماښام تر اوبه روانې وي، له همدې شېبې پیل سوې. په پیل کې دوه سهارنۍ خبري مجلې اوري. دا لومړۍ خبري مجله 13 دقیقې ده چې زه سالی د خپلو همکارانو په ملګرتیا وړاندې کوم. د خبری مجلې د سر راپور مداده چې د ایران حکومت له افغان دولت څخه غوښتي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو ته دي اجازه نه ورکوي چې د ایران قلمرو ته نه نوځي. دا معلومات هم اوري چې افغان حکومت له جهادي مشرانو سره په مشورتي غونډه کې پریکړه وکړه چې په هیواد کې دننه د سولې د بهیر لپاره وسلوالو طالبانو ته یو سیاسي ادرس جوړ شي. په ځینو لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په باب چاپ شویو تبصرو ته هم کتنه کوو، نور مسایل هم څېړو. نن جمعه ده، د لندې یا قوس 15 د ډسمبر شپاړسمه. پیل په خبرونو کوو. تهران له کابل غوښتي چې متحده ایالاتو ته د اجازه نه ورکوي چې د ایران پر ضد د جاسوسۍ د عملیاتو لپاره د افغانستان له مځکې او فضا څخه کار واخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د قدرت هیڅ راز خلا رامنځته نه سي. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د یوه پریکړه لیک مسوده وسپارله. بشپړ خبرونه اوري. د ایران رسمي خبری آژانس ایرنا د بهرنیو چارو د وزیر علی اکبر صالحی له قوله راپور ورکړی چې وایي تهران له کابل غوښتي چې متحده ایالاتو ته اجازه نه ورکوي چې د ایران پر ضد د جاسوسۍ د عملیاتو لپاره د افغانستان له مځکې او فضا څخه کار واخلي. دا راپور څو ورځې وروسته له هغې خپریږي چې ایراني چارواکو د دې هیواد په فضایي قلمرو کې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو خبر ورکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د قدرت هیڅ راز خلا رامنځته نه سي. ګیودو وستر ویلي چې پرون د جرمني د پارلمان په غونډه کې خبرې کولې، وویل روان کال د افغانستان په تاریخ کې یو ټاکونکی کال و، او زیاته کړه افغانستان د تیر یو کال په پرتله اوس ښه دی او د تیرو لسو کلونو په پرتله ډیر ښه دی. هالند په افغانستان کې د ملي پولیسو د روزنې د پروګرام د پراخولو په اړه غور کوي. د هالند صدر اعظم مارک روټه کندز ولایت ته په روانه اونۍ کې د خپل دوه ورځني سفر او په شمال کې د پولیسو له تعلیمي مرکز څخه تر کتنې وروسته په دې اړه خبرې کړې دي چې د دغه څرګندونې د هالند د ملي خپرونو شبکې پرون خبرې کړې. هالندي پوځونو د افغان پولیسو د روزنې کار سږ کال اوړی پیل کړ چې لا هم روان دی، او دا وخت نږدې 1500 هالندي پوځیان او پولیس په افغانستان کې دېره دي. وسلوالو طالبانو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنی ته هغه څرګندونې چې وایي متحده ایالات د افغانستان په لس کلنه جګړه کې د بریالیتوب په حال کې دي رد کړې دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په افغانستان کې ډېری نړیوالو ځواکونو په سلو کې حتی یو بریالیتوب هم نه دی ترلاسه کړی. مجاهد وایي برعکس د طالبان دي چې په حقیقت کې ځواک متمرکز سوی دی. دا هم د سیمې او نړۍ سورستي خبرونه. روسیه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د یو پریکړه لیک مسوده وسپارله. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ویل چې د دې پریکړه لیک په مسوده کې د هغه تشدد د پای ته رسولو غوښتنه سوې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په بهیر کې تر اوسه 15,000 کسان وژل سوي دي. د چورکین په وینا په مسوده کې د سوریې پر ضد د بندیزونو په اړه څه نه دي ویل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویل چې واشنگتن به له روسیې سره د پریکړه لیک د مسودې په ترتیب کې همکاري وکړي. میرمن کلینټن ویل که څه هم واشنگتن او مسکو د مسودې د متن په اړه د نظر اختلاف لري، خو دا لومړی ځل دی چې روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریې په اړه د بحث اړتیا تاییدوي.
Hopefully we can work with the Russians who for the first time at
هله د مشبل روسانو سره ګډ کار وکړای شو چې د لومړي ځل لپاره لښته لږه د تشخیصوي چې دا یو داسې مسله ده چې باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجې سي. موږ ایوازې په دې کې اختلاف لرو چې دوی دې مسلې ته څنګه رسیدګي کوي. موږ هله لرو چې ورسره کار وکړای شو.
We hope to be able to work with them.
د یو بل خبر لمخې د بشري حقوقو فعالان وایي د بشر اسد د رژیم وویشت پلوي پوځیان پروند سوریه په جنوب کې ووژل سول. فعالانو پرونی برید په سوریه کې د خلکو د پاتسون له پایل راهیسې د حکومت پر پلوي ځواکونو تر ټولو خونړۍ پیښه بللې ده. د امریکا مشرانو جرګې د 1.3 میلیارد ډالر په ارزښت یو دفاعي لایحه تصویب کړه چې له پاکستان سره د یو اندازه مرستې ځنډول او د ایران پر مرکزي بانک بندیزونه پکې شامل دي. مشرانو جرګې پرون دغې لایحې ته رای ورکړه. د کانګرس د استازو جرګې دغه لایحه د چهارشنبه په ورځ تصویب کړه چې اوس به ولسمشر باراک اوباما ته د توشیح لپاره لیږل کیږي او بیا به د قانون حیثیت غوره کوي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د سعودي عربستان د یو وګړي نوم چې ویل کیږي په عراق کې د القاعده شبکې له وژل سوي مشر ابو مصعب الزرقاوي سره یې اړیکې درلودل د تروریستانو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون صالح القروي د نړیوال تروریست په توګه ونوموه. له دې اقدام سره په امریکا کې د القروي ټوله شتمني کنګل کیږي او امریکایي اتباع او شرکتونه له ده سره د رکړې ورکړې حق نه لري. آیسلند پرون فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند او ډیپلوماتیک اړیکې ورسره ټینګ کړل. د آیسلند پارلمان دوی اونۍ مخکې د فلسطین د رسمیت پیژندلو په پلوي رای ورکړې وه. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی چې آیسلند ته په سفر تللی ل خپل آیسلندي سیال سره په کتنه کې د دې پریکړې هرکلی وکړ. ویویل دا پریکړه د آیسلند د حکومت له هغې مخکنۍ اعلامیې څخه هم ډیره اوچته ده چې له فلسطینانو سره خواخوږي پکې څرګنده سوې وه. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. ورزو راپورونو او خبري مطالبه ته ایران له افغان دولت څخه غوښتل چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې د ایران قلمرو ته ننوځي. امریکا افغانستان ته نوې بی پیلوټ الوتکې ورکوي. افغان حکومت وایي په هیواد کې دننه د سولې د بهیر لپاره وسلوالو طالبانو ته یو سیاسي دفتر جوړوي.
د افغانستان رهبری په دې مذاکراتو کې یو اصلي شرط چې موږ همیشه دایې شوی او سم پر دې باندې تاکید کوو.
دا هم اوري چې له ملي اردو څخه د عسکرو تیښتي اندېښنې پارولي. د فرانسې پخوانی ولسمشر ته محکمه سزا واوروله. تر و بجو او دیر شو دقیقو نور مسایل هم څېړو. د ایران یو دولتي خبری آژانس راپور ورکړ چې د ایران حکومت له افغانستان څخه غوښتنه کړې ده چې د امریکا بی پیلوټه الوتکو ته د ایران هوایي قلمرو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. دا راپور څو ورځې وروسته لاغې خپریږي چې ایرانی چارواکو د دې هیواد په فضایي قلمرو کې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو خبر ورکړ. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کړې چې امریکایي بی پیلوټه الوتکو ته د اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې له پوځي اډو څخه د ایران په فضا کې الوتنې وکړي. د ایران دولتي ټلویزیون تیرونی د هغې بی پیلوټه الوتکې ویډیوي تصاویر وښودل چې د ایرانی چارواکو په وینا د کشفي ماموریت پر مهال یې په خپل قلمرو کې نسکوره کړې ده. خو امریکایي چارواکي وایي چې دا الوتکه د تخنیکي عارضې له وجې راغورځېدلې. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د بهرنیو چارو د وزیر علی اکبر صالحی له قول لیکلی دی چې وایي موږ غوښتنه کړې چې د افغانستان حکومت دی دا پیښه په جدي ډول وڅېړي او اجازه دې نه ورکوي چې دا ډول پیښې بیا تکرار شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې د دې ډول پیښو تکرار ته به د غیر دوستانه عمل په سترګه وکتل شي. د ایران د راپور له مخې ښاغلی صالحی د ایران له ټولو ګاونډیانو څخه غوښتنه کړې ده چې امریکا ته د اجازه نه ورکوي چې د دوی له ځمکې او هوا څخه ناوړه استفاده وکړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ویلی دی چې امریکا به خپلو دې عملیاتو ته دوام ورکړي. ښاغلی پنیتا د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې وویل د دې الوتکو الوتنې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان او امریکا د ملي امنیت دفاع ده او په ترڅ کې ډېر مهم استخباراتي عملیات ترسره کیږي. پنیتا وویل چې دا عملیات به دوام وکړي. خو د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو په ځواب کې ولسمشر حامد کرزي وویل افغانستان نه غواړي چې د امریکا او ایران ترمنځ په دښمنۍ کې ښکیل شي. د دوشنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما له ایران څخه غوښتنه وکړه چې بی پیلوټه الوتکه د بیرته امریکا ته وسپاري.
With respect to the drone inside of
زنه غواړم په ایران کې د بی پیلوټ الوتکې په اړه پر استخباراتي مسایلو خبرې وکړم، ځکه چې محرم دي. څرنګه چې مخکې یادونه شوې، موږ یې د بیرته سپارلو غوښتنه کړې. وبګورو چې ایرانیان څه ځواب راکوي. ایرانی چارواکو تر دې دمه د امریکا د غوښتنه رد کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په روانونه کې افغان سفیر احضار کړ او له افغانستان څخه د ایران پر فضایي قلمرو د امریکا د بی پیلوټه کشفي الوتکې د تیری له کبله د خپل حکومت اعتراض هغه ته وسپاره. ایرانی چارواکي وایي چې آر کیو یو سل او یا ډوله کشفي بی پیلوټه الوتکه د افغانستان له ګډ سرحد څخه 225 کیلومتره لري په کشمیر خرګوټي کې لومړی ځل ولیدل شو.
په ایران کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې له نسکورېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه افغانستان ته نوې بی پیلوټ الوتکې استوي. امریکایي مقامات وایي چې دغو نویو الوتکو د استولو پلان یې څو میاشتې پخوا جوړ کړی و. تفصیل له عصمت سروان څخه اورئ.
راپورونه وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو هوایي ځواک غواړي چې یو ډول نوې بی پیلوټ الوتکې افغانستان ته ولېږي چې سرعت به د جټ الوتکې هم روي. د امریکا هوایي ځواک دا پریکړه وروسته لدې کړې چې ایران د امریکا یو جاسوسي بی پیلوټ الوتکې ونیوله. د امریکا د فاکس نیوز تلویزیونی چینل د راپور له مخې دا نوې په وسلې سمباله بی پیلوټ الوتکې چې جنرال اټومکس کمپنۍ جوړه کړې د څارنې یا جاسوسي عملیاتو ترڅنګ د حملې توان هم لري. د دې الوتکې د جوړېدو فرمایش څو میاشتې پخوا ورکړی شوی و. ویل شوي چې په دې الوتکه کې لا پرمختللي وسلې کارول کېدای شي او هدف لا دقیق ویشتلی شي. په همدې حال کې یوې امریکایي ویبپاڼې ډیلی کالر د ایران د سپای پاسداران د یوه پخواني افسر په قول راپور ورکړی چې د امریکا هغه بی پیلوټ الوتکه چې ایران وایي د خپلې خاورې په اسمان کې ویشتي او نیولې ده، لومړی په افغانستان کې لوېدلې او ممکن د ایران د سپای پاسداران د القدس ډلې ملګرو ځواکونو ته د افغانستان په لویدیځ کې په لاس ورغلي وي. ویل کېږي چې د دره د افغانستان په لویدیځ ولایتونو کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو په ملاتړ فعالیت کوي. امریکایي چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې د دوی الوتکه د ایران فضا ته داخله شوې وه. دوی ویلي چې الوتکه له کنټروله وتلې او شای په کوم ځای کې لوېدلې وي. ویل شوي چې امریکایي بی پیلوټ الوتکه د افغانستان په خاوره کې لوېدلې، وزرونه یې استل شوي او بیا په لارۍ کې ایران ته وړل شوې ده. خو ایران وایي چې د الوتکې د افغانستان له پولې 215 کیلومتره لرې د کشمیر د سیمې په اسمان کې کشف او ویشتې ده. له دې پیښې سره سره د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لیون پنیتا وایي چې د افغانستان او ایران د پولو په اوږدو کې به د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د څارنې عملیات دوام وکړي.
خبری مجله اوري.
افغان حکومت له جهادي مشرانو سره په مشورتي غونډه کې پریکړه وکړه چې په هیواد کې دننه د سولې د بهیر لپاره وسلوالو طالبانو ته یو سیاسي دفتر جوړ شي. افغان حکومت دغه فیصله وروسته لغې کړې چې قطر په خپل هیواد کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو پریکړه کړې وه. د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته په یو مرکه کې معلومات ورکړي. دغه مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند کړي. په پیل کې پوښتل چې دا چې قطر وسلوالو ته یو سیاسي دفتر پرانیزي، په دې برخه کې د افغان حکومت عکس العمل څه دی؟
خود دې موضوع په تړاو سره خپل سفیر په قطر کې کابل ته راغوښتي تر څو دغه سره مشوره او خبرې وکړي. موضوع په اړه موږ مخکې هم په وار وار دا خبره کړې ده چې د افغانستان حکومت د افغانستان د مسله مخالفینو دپاره د یو ادرس په پیدا کېدو یا د یو دفتر د خلاصېدو د طرحې سره کوم مخالفت نه لري، بلکې دا زموږ همیشنۍ غوښتنه وه چې دغسې یو ادرس پیدا شي چې موږ وکولی شو مسله مخالفینو سره په تماس کې شو. دا خبره مشروط په دې ده چې د افغانستان حکومت همیشه غوښتي دي چې هر ډول مذاکرات د مسله مخالفینو سره باید د افغانستان په رهبری ترسره شي. یعنی د افغانستان رهبری په دې مذاکراتو کې یو اصلي شرط دی چې موږ همیشه دای شوی او اوس هم پر دې باندې تاکید کوو.
نو آیا د سیس په پلان کې لري چې قطر له حکومت څخه په دې ارتباط باندې ځینې وضاحت وغواړي؟
نه، خو موږ په دې باره کې خپل سفیر راغوښتی دغه سره سلام مشورې کوو، خبرې کوو په دې اړه، او موږ هیڅ ډول دغه مذاکرات چې په هغه کې نور هیوادونه په خپل توګه د سولې پروسه مخته بوځي او په هغه کې د افغانستان حکومت رهبري ونه لري، سخت دي دا ډول مذاکراتو ته خلاف وي. نو دا په هر حالت کې ردو په دې کې د نورو خبرو کولو ضرورت قطر هیواد سره نشته، بلکې موږ د اعتراض په توګه خپل سفیر دغه سره غوښتی دی په دې باره کې خبرې کوو.
فیضي صاحب، تقریبا افغان ولسمشر د ارګ په ماڼۍ کې له یو شمېر جهادي مشرانو سره او سیاسي سیرو سره یو غونډه درلوده. په دې غونډه کې په افغانستان کې دننه وسلوالو طالبانو ته د یو سیاسي اډرس د ایجادولو پریکړه وشوه. آیا دا د اغه هڅو یو برخه ده چې افغان حکومت غواړي د سولې ټول بهیر باید د افغان حکومت تر مشرۍ لاندې ترسره شي.
بلې، دوه ورځې مخکې هم لومړنۍ غونډه رئیس جمهور کې دایر شوه چې په هغه کې د افغانستان جهادي او سیاسي رهبران، مشران او دولتي چارواکو ګډون کړی وو. زه دغه مخکېنۍ غونډې په سلسله په ادامه دوهمه غونډه دایر شوه چې په دې کې د غونډې ګډون کوونکو سلام مخالفینو سره د خبرو شرایط تعین کړل او یو عملي میکانیزم یې جوړ کړ د سولې د پروسې د ادامې لپاره. په دې کې ځینې مهم شرطونه چې دي، هغه دا دي چې اول د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مسلم مخالفین لپاره د یو دفتر یا د یو ادرس د خلاصېدو سره موافقه لري، چې دا مخکې هم وایي چې مخکې هم دا موافقه وه. اوس یو ځل بیا پر دې باندې تاکید وسو او د دې تر څنګ زموږ غوښتنه دا ده چې اول خو دغه دفتر باید په افغانستان کې خلاص شي. که چیرې په اوسنیو شرایطو کې دا ستونزمن کار وي، یعنې موانع وي او دغه دفتر خلاصېدل په افغانستان کې امکان ونه لري په فعلي شرایطو کې، نو بیا هر اسلامي هیواد کې ریسي چې پاره کې دا دفتر یا دا یو ادرس پیدا شي مسلمان مخالفین ته، خو موږ ترجیح هم عربستان سعودي او ترکیه دغه دوه هیوادونه دي چې دوی ترجیح ورکوو چې په دغه هیوادو کې کوم ادرس یا دفتر پرانستل شي د مسلمان مخالفین لپاره.
دا ولسمشر ویان ایمل فیضی و چې په قطر کې وسله وال طالبانو ته د یو سیاسي دفتر د پرانستلو د پریکړې په عکس العمل کې څرګندونه کولې. د خبری مجلې نیمه ته ورسېدو. تهران له کابل غوښتي چې متحده ایالاتو ته د اجازه نه ورکوي چې د ایران پر ضد د جاسوسۍ د عملیات لپاره د افغانستان لمځکې او فضا څخه کار واخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د قدرت هیڅ راز خلا رامنځته نه سي. هالند په افغانستان کې د ملي پولیسو د روزنې د پروګرام د پراخولو په اړه غور کوي. روسیې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د یو پریکړه لیک مسوده وسپارله. د امریکا مشرانو جرګې د 6.3 میلیارد ډالرو په ارزښت یوه دفاعي لایحه تصویب کړه چې له پاکستان سره د یوه اندازه مرستې ځنډول او د ایران پر مرکزي بانک بندیزونه پکې شامل دي. د سعودي عربستان یو وګړی د تروریستانو په لیست کې شامل کړی سو. آیسلند پرون فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند او ډیپلوماتیک اړیکې ورسره ټینګ کړل. په خبری مجله کې دا رپورټ هم لرو چې له ملي اردو څخه د عسکرو تېښتې اندېښنې پارولې دي. بل رپورټ دا دی چې د فرانسې پخواني ولسمشر ته پرون په یوه محکمه کې رسمن سزا واورول سوه. خو اوس بل فرشتې جلالزی څخه واورو چې ځینو لویدیځو ورځپاڼو پر افغانستان کومې تبصرې خبرې کړې دي.
د انګلستان چاپ ګارډین لیکي ګلناز هغه افغانه میرمن ده چې د کورنۍ د یو غړي لخوا تیری پیسوي وو او د سه شمې په شپه له زندان څخه خوشی سوه. ګلناز 40 کلنه ده او څه باندې 2 کاله یې په زندان کې تیر کړل. د ګلناز وکیل خبرداري ورکړی چې د دې د موکلې راتلونکي هیڅ ډول ثبات نه لري. د دې دوسیه په افغانستان کې هغو اخلاقي جرایمو ته د نړیوالو پام اړولی چې د مدافع وکیلانو په وینا په افغاني قوانینو کې نسته. امریکایي وکیله کیمبرلی موتلی چې د ګلناز وکالت یې کاوه اندېښنه څرګنده کړې چې د دې موکلې تر عفو کېدو وروسته د متجاوز سړي د پلار په شمول له بیلابیلو لورو تر شدیدو فشارونو لاندې ده. دی ویلی چې د متجاوز سړی شیر محمد پلار د زندان په وخت کې هم ګلناز ته ورتلای سوای او ورستي 15 ورځې هم هلته تیرې کړې چې ګلناز پر یوه سند د ګوتې لګولو ته اړ کړي. د ګلناز وکیل کیمبرلی موتلی ګارډین ته ویلي موږ اصلا نه پوهیږو چې په هغه سند کې څه لیکل سوي دي او ګلناز لیکل واس نه سي کولای، نو هغه هم نه ده خبره. د ګلناز د ژوند کیسې ته اول یو برتانوي فلم جوړونکي کلمنټن مالپاس د نړیوالو مطبوعاتو پام راوړاو. د فلم جوړونکي د اروپایي اتحادیه لخوا په افغانستان کې د شتو د وضعیت د څرنګوالي په اړه مستند فلم جوړاو. ټایمز ورځپاڼه لیکي کله چې د ګلناز کیسه دوی خبره کړه د نړۍ له بیلابیلو برخو عکس العملونه څرګند سول. خو د اروپایي اتحادیه چارواکو دا فلم تر خپرېدو مخکې بند کړ ځکه داسې اندېښنه موجوده وه چې د ګلناز خبرې به له افغان حکومت سره د دوی روابطو ته ضرر ورسوي. د ټایمز په وینا په دې برخه کې د ګلناز د امنیت په اړه هم اندېښنه وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیڅ ښځه باید د ګلناز له برخلیک سره مخامخ نه سي او د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کړې چې قانون په سم ډول عملي کړي او ګلناز د هغې حق ورکړي. ګلناز په وار وار ویلي چې له هغه سړي څخه چې تیری ورباندې کړی کرکه نقشه لري، خو د دواړو کورنیو ترمنځ دښمنۍ د پایت رسولو او خپل ماشومې ته د پلار ورکولو په خاطر یې له هغه سره واده ته غاړه ایښي. ډیلی ټلګراف ورسپاڼه لیکي د ګلناز مسالې په افغانستان کې د ډیرو ښځو ستونزو ته د نړیوالو پام راواړاوه. په دې اړه عکس العملونه تر هغه وروسته لا زیات شول چې چارواکو دې ته له متجاوز سره د واده وړاندیز وکړ. دې کسانو اندېښنه درلوده چې ګلناز به تر خلاصېدو وروسته د افغانستان په شدید محافظه کاره ټولنه کې له ستونزو سره مخامخ سي. ډیلی ټلګراف وایي دا نړیوالو له میلیارډونو ډالرو مرستو سره سره د افغانستان په محافظه کاره ټولنه کې د ښځو په وړاندې تشدد مخ په زیاتېدو ښکارېږي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تشدد 1000 پیښې ثبت شوې دي. هم دې کمیسیون ډیلی ټلګراف ورسپاڼې ته ویلي تېر کال په 1200 کې 2200 پیښې ثبت شوې وې.
د افغان ملي اردو د ځواکونو د روزونکو ماموریت او مسول مقام وایي چې د ملي اردو د ځواکونو د روحي او ژوند د ښه کېدو لپاره د هغوی په ماشینو، رخصتیو، خوراک او د اوسېدو په ځای کې ځینې تغیرات راوستي دي. دغه کناډایي جنرال دا هم ویل چې د ملي اردو د رهبری شکل بدل سوی او اوس ښې وسلې هم ورکړل سوي دي. خو له دې سره سره د ملي اردو له لیکو څخه د عسکرو تېښته یا د ټاکل سوي مودې له پوره کېدو وروسته خدمت ته دوام نه ورکول هغه ستونزې دي چې د دغه ځواک د راتلونکي په اړه یې نړیوال ملاتړ کوونکي او روزونکي اندېښمن کړي دي. د اټکلونو له مخې د ملي اردو د هر عسکر پر روزلو او تجهیزولو په لکونو ډالر لګیږي. په دې اړه د ګلوبل ان میل کناډایي ورځپاڼې د راپور غټ کې لسمت سروانس خوري
له ملي اردو څخه د هغو عسکرو شمیر ته په پام سره چې عسکري پریږدي ګران ده چې په 2014 کال کې دي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې د افغانستان د ملي اردو شمیر بشپړ شي. دا خبره د کاناډا یو جکپوري جنرال د دغه هیواد ګلوب ان میل ورسپانې ته کړې ده. جنرال مایکل ډی چې له افغانستان څخه د ټلیفون لاري خبرې کولې وویل په افغانستان کې د ناټو د ماموریت تر ختمېدو مخکې باید د عسکرو د تشدیدو مخه ونیول شي. د زیاته کړه پوځي روزونکو هڅه کوي چې د افغانستان لپاره یو پیاوړی اردو جوړ کړي څو له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د ګډوډۍ او طالبانو مخه ونیول شي. د کالیفورنیا د مونټری پوهنتون په سمندري پوهنځي کې یو څېړونکی کریس میسن چې په خوا په افغانستان کې د ډیپلوماټ په توګه کار کوي د افغانستان ملي اردو د تشبیه کوي لکه څوک چې اوبه په غلبیل کې واچوي. دی وایي د دوی د شمیرنو پر اساس په 12 میاشتو کې تقریبا د اردو نیمایي سرتیری کار پریږدي. په روزنیزو چارو کې د ناټو د قومندانۍ مرستیال جنرال ډی وایي د افغانستان ملي اردو د کابل د حکومت د ژغورنې لپاره یوازینی هیله ده. د د پوینا د ملي اردو د ځواکونو شمیر د نومبر په میاشت کې 1,300 ثبت شوی وو چې د پوځي پلان پر اساس به د روان میلادي کال تر پایه 1,500 ته ورسیږي. جنرال ډی همداراز وایي د افغان ملي اردو تر ټولو لوی مشکل دا چې عسکر دنده پریږدي. له دې شو تر 40% سرتیری د خپل درې کلن قرارداد له بشپړېدو وروسته عسکري ته دوام نه ورکوي. د جنرال ډیل یو راپور سره سم چې ګلوب ان میل ورسپانې ته په لاس ورغلی شي چې د تیر کال په پرتله له اردو څخه د عسکرو تېښته 6% زیاته شوې ده. ځینې کتونکي وایي ممکن د تشدیدونکو 80% تر دې هم زیاته وي ځکه چې د نړیوالو ځواکونو قوماندانان د افغان چارواکو پر ارقامو تکیه کوي او په دې صورت کې امکان شته چې د معاشونو د اجرا په وخت جعلکاري شوي وي. خو جنرال ډی وایي چې دای د اردو د ځواکونو پر شمیر پوره باور لري او په دې هم باور دی چې د دغه ځواک د شکیدو امکان شته. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د ملي اردو په اړه د ګلوب ان میل د راپور په باب د افغانستان د دفاع وزارت د مقاماتو نظر وپوښتي خو بریالي نشوه.
ستاسو له پیغامونو نه
زه تورجانیم د فرا د ولایت زموږ خواهش دی زموږ وګړو مکان ته وکړځي صاحب ته چې زموږ د بند په باره کې دې پروګرام ونیسي او تصمیم دې ونیسي چې موږ ډېر خلک د اوبو څخه نکام یو او ډېر خلک اوبه لري د روډګاډي ته چې نږدې دي د آزاد خلک چې دې د تانې ته اوبه اخلي تېر له سخت هم ډېر ګران دی زور مو نه پر خرڅېږي.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدي که تاسو هم کومه جدي ستونزه په خپل سیمه کې لري ازادي رادیو ته زنګ راووهي او خپل ټلیفوني پیغامونه راته ثبت کړئ.
د د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره 0202-43-61 شمیرې ته زنګ ووهئ چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول ثبتوي. یو نړیواله شمیره مو ده 00420221145. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0202-43-61 او نړیواله شمیره 00420221145.
د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک ته پرون په یوه محکمه کې رسمان سزا واورول سوه. له دویمې نړیوالې جګړې وروسته شیراک د فرانسې لومړنی ولسمشر دی چې د خپلې کاري دورې په پای کې په بند محکومیږي. ښاغلی شیراک تورن دی هغه مهال چې د پاریس ښاروال و له قدرت تاو بیت المال څخه یې ناوړه استفاده کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څنګه د راپور مهمې برخې له احمد تکل څخه اوري.
د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک د یوې بېساره محاکمې په ترڅ کې د اداري فساد په تور په 2 کاله تعلیقي بند محکوم شو. شیراک تورن دی چې د 1908 او 1915 کلونو ترمنځ هغه مهال چې دی د پاریس ښاروال و د بیت المال شتمنۍ په ناسمه لار لګولې او له واک څخه یې د ځان په ګټه کار اخیستې. د پاریس جنایي محکمې پر شیراک تور ولګاو چې په پاریس او یو بل نږدې ښار ننتیری کې داسې تشکیلات رامنځته کړي و چې چا کار نه پکې کاوه، خو تنخواګانې یې د جمهوري غوښتونکي ګوند د هغو غړو په نوم حواله کېدې چې د شیراک لپاره یې کمپاین کاوه. محکمې اعلان وکړ چې په حکم کې د شیراک عمر، صحي حالت او له 1915 تر 2008 کاله د ولسمشر په توګه د مقام په پام کې نیول شوی دی، خو 9 کلن شیراک دا ټول تورونه رد کړي دي. د فرانسې د پخوانی ولسمشر چې د ډاکټرانو په وینا حافظه یې ډېره کمزورې شوې د حکم د اعلان پر مهال په محکمه کې حاضر نه و. خو د مدافع وکیل جورج کیمن وویل دی اوس مهال له خپل موکل سره په دې اړه مشوره کوي چې د محکمې حکم ومني او کلوړو محکمو ته عارض شي. ځینو وړو مواردو ته چې د قانون خلاف بلل شوي او دې ته په پام سره چې له هغه وخته اوس ډېر کلونه تیر شوي دا محاکمه ښایي هیڅ لازمه نه وه. زه هیله لرم چې دا حکم به هغه احساس او رښتینې مینه چې د فرانسې خلک یې له ژاک شیراک سره لري بدل نه کړي. ویتنامی ان داو ترکسل چې شیراک د خپلې لور په توګه منلې ده د محکمې پر حکم خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د فرانسې قضا په دې برخه کې په ډېر سخت کې ری سره اجرات کړي. خو په فرانسې کې له فساد سره د مبارزې د ډلې وکیل جارمو کارسنتی چې د شیراک پر ضد د داوې د بهیر مشري کوي له دې حکم څخه خوښي څرګنده کړه. که د فرانسې پخوانی ولسمشر د محکمې حکم ومني نو یوه ډېره زړه قضایي دوسیه به وتړل شي. د اداري فساد تور پر شیراک او د ده پر نهو همکارانو لګېدلی و چې دوی برات واخیست او اوو تنو ته محکمې سزاګانې واورولې. په فرانسه کې د شویو نظر پوښتنو له مخې ژاک شیراک د دې هیواد له ډېرو محبوبو مشرانو څخه دی. د جمهوري ریاست په دوره کې ده د یورو پولي واحد په رامنځته کولو کې د فرانسې مشري کوله او پر عراق د امریکا له حملې سره یې په کلکه مخالفت کاوه.
وبجې او 28 دقیقې سوې دا هم ستاسي ځینې لیکلي لنډ ټلیفوني پیغامونه یا اس ایم اسونه.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ولی پنهان لغزنی څخه لیکي په قرباغ ولسوالۍ کې خلک د ټلیفوني شبکو د نه فعالیت له کبله زیاتې ستونزې لري. خلک د ټلیفون کولو لپاره د غزنی ولایت مرکز ته راځي. یو وخت د انتخابات پر مهال زموږ پر دیوالونو غټ غټ عکسونه لګول شوي وو او پرې لیکلي وو چې موږ به د غزنی خلکو ته خدمت کوو، د هوسا ژوند اسانتیاوې به ورته برابروو. دغه کسان نن سبا په ولایتي شورا، ولسي جرګه یا هم مشرانو جرګه کې ناست دي، خو د غزنی د ولس له ستونزو نه دي خبر. سهراب له کاپیسا څخه لیکي په افغانستان کې د سیمه مریضو پولیسو زیاتول ناسم کار دی د زکه چې نموړي پولیس زیاتره په فساد کې شکیل دي او امریکانه غوړي چې افغانستان جوړ سي د دغه پولیسو ناسم چلند خلک له دولت ناراضه کوي رومان الکوزای له کندهار لیکي په اداره کې اداري فساد او شترسه دی که په کومه دولتي اداره کې د چا کار وي او واسطه ولري کاری کیږي به واسطه خلک که قانوني کار هم کوي کاری پر وخت او سم نه تر سره کیږي د کندهار په اداره کې دغه ستونزې زیات دي له افغانانو غواړم چې د دې ستونزې یعنی د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي عبدالمجید له بلخ ولایت څخه لیکي د دولت څخه غوښتنه لرو چې د چمتال ولسوالۍ په نوښار سیمه کې راته یو کلینیک جوړ کړي ځکه چې اوس مهال زیاتې ستونزې لرو خپل ناروغان د تداوي لپاره ښار یا هم لرې پرتو کلینیکونو ته وړو رفیع الله نصری له ننګرهار لیکي پوښتنه مې ده چې ناټو ولې د پاکستان په خاوره کې پوځي عملیات نه کوي پاکستان په ښکاره د افغانستان په خاوره کې لاسوهنې او نړیوالې ننداره کوي تاسو زینی لاند لیکلی پیغامونه و چې ازادي رادیو ته مورالې جلوه په افغانستان کې د سهارو بجې او دیرش دقیقې سوې دویمه سهارنۍ خبري مجله لومې